ان پکې اوسېږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډېری اوسېدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتن بای ول طالبانو غوښتل چې د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت د یو د باثباته سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتن بای وانن یکشنبه په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقوقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10مه د بشري قانون نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت راسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د سلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوې او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس څخه دریزې ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسیز وایي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې جمعې پورس په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي. په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتو ننوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزیسیون د عمده ګوند 15 غړي په تیرو دو اونیو کې په زندان کې مړه شوي دي. دا خبره د امرو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړې. دا پېښه داسې مهال کېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي انتخاباتو په درشل کې په زرګونو کسانو لارو سړکونو ته د اعتراض په توګه راوتلې دي. تکل شوې ده چې د جنوري په 9 نیټه په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. د بنگلاديش ملت پال ګون یا بی ان پی دغه انتخابات بایکاټ کړی او په دې توګه د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دا 500 لوب افغانستان پیل کړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 212 منډو هدف وټاکه خو نیپال ونتوانید ورکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان بل لوب د راتلونکي سیشن بي پورز له پاکستان سره ده که د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوب ډله دغه لوب وګټي نو به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن بعضم کارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که امو لوازم خانی خود بفروشن
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لرې کړې د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې قدر من اوپنکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنې څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابره وو خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم له بلې خوا دې حالت زما په روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم شپه تر سبا ویښه یم هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله اوس دا دی خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تېر کړم له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپل میړونو تقاعد اخیسته هغه هم اوس ان سوال کول تاړي شوې دي ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی
کوم نظامی وظیفه چې دی لارل یا هر کاری چې داره له خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلا په بشارګان نو څه سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوی دی چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې کوم خرڅ چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دی هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوی دی ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاله واخلي او ښه یې مخکې یوسي نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ورخو د نورو مشکلاتوش بله نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی یعنې ډېره غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل لار ورته پیدا شي دا به ټول نه ښه خبر وي ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی که د ماشومانو سته راول دي که د کور ته یې ډوډۍ پیدا کول دي دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی یو متل دی وي چې دریا وکړ یاش وکاسه رقم ته داس حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چه مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیولم نو هغه بېچارګان اوس حالا ترسېدلې دي چې هغه په خپله د خل کنه قرض خلي حتی په قرض مو خبر ترسېده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنې یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل نو همیشه د ځورونکی حالت یې موږ د سترګو وړاندې تېرېږي خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کا څه مناسه چې چا وس کېږي هغه کېږي خو اوسنی حالات افغانستان دی چې انسان خو یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی
یو شمیر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړې د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناست دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دوی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دو شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کېږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هېواد پرېږدي، دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دسفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یوه مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هېڅ هېواد پرمختګ نه سي کولای. که هغه هر هېواد وي، که څومره هم اسلامي هېواد وي، تاسو هر څه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هېواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هېواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې په ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر ارتیاسته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بېروزګارۍ سره مخ سوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجه ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خوارۍ سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وې، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې یې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړمه، یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستې، وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مې ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته وروره، په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بی عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني، خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه میرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کیږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بس ته مجلس ته موږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوندو سره مالو ګوري، وایي چې وخت شپ شپ نه مېمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس موږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي وای چې هغه ول کی توده کی هر یو فریادونه کول رادیو غانې هم یوټیوبونه کی هم هر ځای کی به نړیوال به هم اروپایي اتحادیه هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګری ملتونه هم موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې ماوینه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګری ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و. اوس هغه چې دریم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو، او دغه سلسله دغه لړۍ موږ نه قطع سوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ، خو دغه خپل هڅه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو موږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینې حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره، هغه ټول له منځه ځي. که موږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکوي حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده، نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري، څه باید وسي؟ په خپله دوی په کور کې څنګه ځان ته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو د حالت بدلېږي؟
سخت ده. یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکېنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړله چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي، هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته، هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافت دغه سیسټمونه مخنیوی سي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه یې په دغو نه لږ قیمت هم رانیوله. یعنی داسې څه چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي. نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي، هلته تجارت وکړي؟ خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته، دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزش یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي، هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچنی کوچنی خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت پلو ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړئ، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړئ، نو هغه بدایي چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد که، هغه خپل اصول در باندې تطبیق که هر رقم اصول تر تعینې، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینې، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله. خوند ته د کار زمينه مساعد که، داسې فیکټریز ورته جوړ کړئ، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.